السلام علیکم، سهار مو بخیر. سهار و بجې شوې، تاسو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. زه صفی الله ستانکزی یم. نن د جدي 15 دسمبر 26 ده. په دغې خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو غونډو لومړی پړاو نن په بیجنګ کې پیلېږي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ناټو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب و. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسي ځواک د سیمې د امنیت د ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوي، او د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسني حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالني د ګډون غوښتنه رد کړه. پوره خبرونه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دي. ټاکل شوې ده د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه نن په بیجنګ کې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمدي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله ده چین پر پاکستان له خپل نفوذه کار واخلي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسي ځواک د سیمې د امنیت د ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوي. د دغه ولایت ویاند عطا الله خوګیاڼي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې خلکو د وروسته د پچیراګام ولسوالۍ په جیرخیلو سیمه کې د سیمې یو نیم سل کسان ولسي ځواک په وو پوستو او یو لوی بیز کې په وسلو او نور تنظیماتو سنبال د خپل سیمو امنیت ته دوی وسپارل شول.
خغلی خو غنی زیاته کړه دغه کسانو ته بعد حکومت لخوا د ملي امنیت په چوکاټ کې میاشتنی معاش هم ورکړل شي. د 1.5 میلیون ټنو غنم یو بار له هندستانه هرات ته ورسید. د غنمو د امرسته چې 6000 ټنه د هرات ولایت لپاره پکې ځانګړي شوی، د چابهار نیمروز لارې هرات ښار ته رسیدلی. د هرات د والی مرستیال محیدین نوري پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د امرسته له هندي چارواکو څخه په هرات کې ترلاسه کړه. هرات ته د غنمو د لومړی بستمو چې 19 ټریلره و د هندوستان د کنسلګرۍ د چارواکو او هرات ولایت د ځایي ادارې د چارواکو په حضور کې ترلاسه کړه. د خبره هرات، فراه، نیمروز، غور او کندهار په هغو ولایتونو کې شامل دي چې د هندوستان لخوا د غنمو مرسته به ورورسیږي. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسني حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالني د ګډون غوښتنه رد کړه. د کمیسیون په خبره ناوالني د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون نشي کولای ځکه په خوا به په جرایمو تورن شوی دی. ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي کال په مارچ کې وشي. ناوالني د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف دی. د ناوالني پلویانو پرون د دوشنبې ورځې د روسیې په شلو ښارونو کې د 15,000 لاسلیکونو ټولولو په موخه لاریون وکړ. د دوی په وینا د لاسلیکونه ښایي مرسته وکړي چې ناوالني د کاندیدۍ اجازه ترلاسه کړي. نظر پوښتنې ښیي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي دا انتخابات وګټي او تر 2024 میلادي کال پورې د روسیې ولسمشر پاتې شي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي پر نړۍ د جګړې بادونه رالوتی دي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دوشنبې په ورځ د کرسمس په مراسمو کې خبرې وکړې. د په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو رامنځته کولو پر حل لار ټینګار وکړ.
nei bambini del medio oriente
razai dua ukru chi pasima ke da khkelo loryo tarmains muzakarat berta pail shi aw dua dawlatuna israel o falastin leo bal sara pasulai zato gawusi
in questo giorno di festa invochiamo
pada sal ke chi isawian da hazrat isa da milad razal manzi pap francis da kuriata po wazmi da lanjo da hal para ham dua ukra da amerika wal smishr donald trump lakhwa da israel da plazmine ptoga da baitul muqaddas par rasmiyat pe jandalo le prekri urusta pa manzani khatis ke tawtri khwala ziyat shwai da aw da shamali kuria da atomi program le kabala ham pa asia ke waziyat ringalai da او د ارمنستان ولسمشر سرج سارکسیان د دوشنبې په ورځ ګرجستان ته خپل رسمي سفر پیل کړ. د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر میخایل جانلیدزی د ولسمشر د ادارې رئیس جیورجی اباشیش ویلی او نورو چارواکو په تبلیسی هوایي ډګر کې د سارکسیان هرکلی وکړ. ټاکل شوی د سارکسیان د ګرجستان له ولسمشر جورجی مارګیولاش ویلی او د دې هیواد له صدر اعظم او پارلمان له رئیس سره وویني. سارکسیان به نن تر دغو کتنو وروسته ماسکو ته سفر وکړي او هلته به د ګډو ګټو یا کامن ویلت خپلواکو هیوادونو په غیر رسمي سرمشریزه کې ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دې سرمشریزې مشري کوي. د سارکسیان تر څنګ په دې سرمشریزه کې د اذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، ترکمنستان، مالدووا، تاجکستان او ازبکستان مشران هم برخه اخلي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي www.azadiradio.org څو د خبرونه بیا ولولای. بلاندې په دغه پروګرام کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري خبري غوړې ټاکل شوې نن سه شنبه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزي غونډې لمړی پړاو په بیجنګ کې وشي.
قرار از روی همکاری های اقتصادی، همکاری های منطقوی و مبارزه با تروریسم و یک توافقی دست پیدا بکنه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له ملي شورا د روسیې د ملي شورا دوړ جرګول لوړپړو غړو سره په لیدنه کې ویلي د ناتو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې وضعیت نور هم خرابو. د ژوند پرنګونو کې هم اوري چې په کونړ کې د ښځو تعلیم څنګه روان دی.
زمونږ هم خپل دغه کلی چې دی که نه دی هم زمونږ په لاره روان شلل اول نه دی دغه د هېواد نه برخمنډ وو بس مغه زمونږ نیمکونه د ورورو تشویق شو نام خدای ماشاءالله زمونږ د کلي جناکۍ اوس طب فاکولټي کې دي.
وخت په افغانستان کې د سهار بجې او د قیدی راز لومړی مطلب ده. ټاکل شوی نن سه شنبه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو غونډو لومړی پړاو په بیجنګ کې پیل شي. دا غونډه د چین د ولسمشر شی جن پینګ په بلنه جوړیږي او هدف یې د سیمه ییزې همکارۍ او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د درې اړخیزې مشورې ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې په درشل کې درې واړو هیوادونو کاري ډلو سره وکتل او د غونډې لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن په پیکین کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د درو واړو هیوادونو کاري ګروپونو د دوشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ او د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لپاره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صبغۃ الله احمدی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
قرار از روی همکاری های اقتصادی
دی وایي ټاکل شوی د اقتصادي همکاري، سیمه ایز همکاري، د سیمې د اتصال او تروریزم سره مبارزې په اړه یو توافق ترلاسه کړ. کابل دوامدار شکایت کړی چې اسلام آباد د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې جدي مرسته نه کوي او ادعا یې کړې چې پاکستان تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي او په افغانستان کې د سولې ټینګولو په برخه کې همکاري نه کوي. دا ادعاوې د پاکستان چارواکي ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پاکستان به دا ځل د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له ژمنې سره سم عمل وکړي. چین د درې اړخیزې غونډې خبره سږ کال په جون میاشت کې هغه مهال مطرح کړې وه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني او افغان سیال سره په پیکینګ کې وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغو خبرو کې د چین نقش ډیر ښکاره وو او هیله ده چې د سیمه ایز امنیت ټینګولو په بحثونو کې به پیکینګ پر پاکستان له خپل نفوذ کار واخلي. په همدې حال کې څیړونکي او کارپوهان دې غونډې ته خوشبینه دي او وایي هر اقدام چې د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلی وضعیت نورمال کوي او په سیمه کې سوله ټینګوي یو مثبت اقدام دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي افغانستان دا ځل له یوې روښانه ستراتیژي سره په دغه غونډه کې ګډون کوي او هغه دا ده چې د افغانستان د دولت ضد ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په ستراتیژي کې تغییر غواړي. د زیاته کړه که پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدل کړي زه په دې باور یم چې دا اقدام به د افغانستان، پاکستان او ټولې سیمې په ګټه او سولې پر لور وي. کنه دا مذاکرات په لهغو خبرو څخه وي چې پاکستان به د ځان لپاره د وخت ګټلو په خاطر د تاکتیک په توګه کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پیکینګ ته تللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د ناتو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې وضعیت نور هم خرابو. هغه د خبره پروند روسیې د ملي شورا دواړو جرګو له لوړ پوړو غړیو سره په لیدنه کې وکړه. پوتین ویلي له امریکا سره اړیکې پیچلې دي خو باید د افغانستان په اړه واقع بین ووسو. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته پام وکړئ. یو ریپورټ ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې تروریستي ګواښونو او د افغانستان شمالي پولو ته نږدې د طالب او داعش سخت دریځو حضور ته په اشاره ویلي چې امریکایي او ناتو عسکر په افغانستان کې نه وای د دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خرابو. انټرفاکس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي طالبان د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او له تاجکستان او ازبکستان سره په پوله کې میشتي او په سیمه کې د داعش د حضور اندېښنه هم شته. انټرفاکس خبري اژانس د پوتین په حواله هم درز ویلي د افغانستان امنیتي وضعیت خراب ده. ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه په موسکو کې د روسیې د ملي شورا د دواړو جرګو له لوړ پوړو غړیو سره کتلي او په بیلابیلو نړیوالو مسایلو خبرې کړي چې افغانستان هم د بحث یو اصلي موضوع و. ولادیمیر پوتین ویلي ک ناتو او امریکا په افغانستان کې حضور نه درلودي دغه هیواد وضعیت به نور هم خرابو. هغه ویلي که څه هم روسیا له امریکا سره پیچلې اړیکې لري خو باید د افغانستان په اړه واقع بین ووسو. د امریکا شاوخوا یو لزره پوځیان په افغانستان کې میشتي او د امریکا د ولسمشر د تازه ستراتیژي په درشل کې به افغانستان ته نور امریکایي عسکر هم زیاتیږي او په دغه هیواد کې به تر یو نامعلوم وخته امریکایي پوځیان موجود وي. د امریکا ولسمشر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د شرایطو په خوالي تړل دی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوښنیوالې ده. اوس هم راځو یوې مرکې ته چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره مو کړي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې منطقوي ځواکونه رامنځته کړي. په دې چوکاټ کې به هغه کسان دندې اجرا کوي چې په ملي اردو کې مخکې خدمت کړي. دغه تشکیلات به کله جوړ شي؟ د مرکې په پیل کې احمد شیبر هم دا پوښتنه د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر څخه کړي.
نو تر اوسه پورې قوتونه جذب شوي نه دي خو کار ور باندې جدي روان دی. ان شاء الله په نږدې وخت کې نهایي کیږي.
په دې کې هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخوانیو کلونو دي او کنه مشخص وخت مورته ټاکلی دی چې لدی وخت تر دې وخت پخوانی افسران او عسكر
هغه حسین معلوم دی. هغه سرتیری چې څوک اردو ته راځي یا هغه حسین معلوم دی چې کوم سن نه تر کوم سن په سنه پورې څوک کولای شي چې عسكري ته راشي چې هغه حق لري چې عسكر شي. دا معلوم دی چې څوک تر څوک لانی پورې په احتیاطو کې پاتې کیږي. معنا دا ده چې چا په اردو کې 15 کال شپږ کال اووه کال اته کال عسکري کړی ده تر هغې پورې چې زموږ سره په احتیاطو کې دي هغه کسان موږ نیسو او بیا چې د احتیاطو د صف نه چې ووځي معنا دا ده چې هغوی د تقاعد سن ته رسېدلي دي هغوی بیا نه نیول کېږي.
یعنی دا د تقاعد سن ورته تعین شوی دی چې له څو کلونو نه وروسته کسان
د احتیاط لپاره هم تعین دی. اوس مثلا موږ اتلس کلی نه نه نفر نیسو د بېلګې په توګه تر څلوېښت کلنۍ پورې بیا په د اخیر وختو کې دا تر 45 کلنۍ پورې شوی دی. دا سن نو موږ په دغه سن په مابین کې چاس کری کړی دا سن اماده وي اماغه نیسو.
جنرال صاحب وزیری دغه جلب و جذبه له مشخصو ولایتونو نه پیل شي او کنه سرتاسری په ټول افغانستان کې هم مهاله پیل شي؟
نه دا څه یو پروسه نه ده چې موږ دا لکه د جلب و جذب غونډې چې اعلان وکړو چې راشي. دا نظر په ضرورت باندې مثلا د بیلګې په توګه په لوګر ولایت کې ضرورت وي دي سیمې د ساتلو لپاره 300 نفر یا 500 نفر موږ په هماغه ولایت کې دغه قطعه جوړوو هماغه نیسو او د هماغې ولایت نه په مجموع کې که پوره نه شو د ګاونډیو ولایتونو نه یو سره شریکوو هماغه ځای لپاره بیا که کوم بل ځای کې ضرورت پیدا شي هلته یې نیسو.
د افغانستان دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر سره مرکه واوریده. هڅه کوو دغه مرکه وروسته درته بشپړه خبره کړو. هغه وویل منطقوي ځواکونه رامنځته کوي او د ټولو ولایتونو د ضرورتو په اساس بل همغه ولایت خلک په دغه ځواک شامل وي. تر لاندې د مورسته د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تفسیر
خبري مجله اوري.
د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د دوشنبه ورځې انتحاري حمله د غنو لویدیزو مطبوعاتو په امر اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورسپنوي مریم عطایی یو عامه خزه ده چې د حمله په وخت د کار پر لور روان و. په خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلي ورځې لغم او ویر سره پیل شو. عطایی هم درز لیکلي د 14 لسیمه لګ لري و او 2 دقیقې څنګه اوریدل انتحاري بریدګر په ځان پوري تړل یو 14 موادو ته د ارګ مانی ختیځ ورته نږدې د ملي امنیت ادارې یو مرکز ته سیرمه 14 ورکړه. افغانستان د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی وای بریدګر پیژندل شوی و خو مخکې لدې چې پوځیان د هغه په وژنې یا نیولو برلاسي شي بریدی وکړ. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي په دې انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوی او 15 کسان نور ټپیان دي. واشنگتن پوسټ په خبره د دوشنبه ورځې حمله په کابل کې د ملي امنیت د روزنیز مرکز په سر تر برید یو اونۍ وروسته وشو. ورسپارل کې د ملي امنیت په ادارې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریزو څو انتحاري حمله کړی دي. لندن ایوننګ سټانډارډ ورسپانه هم د کابل پورسته حمله لیکنه کړې ده. ورسپانه لیکي په قربانیانو کې یو خزه شامل و چې په خپل موټر کې لدی سیمې تیرېدا. د لندن ایوننګ سټانډارډ په لیکنه د کابل روغتونونو مشرانو اندېښنه خوده چې خایي د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. ورسپانه وای ورته چاودنی پورسته یو څو میاشتو کې زیاتې شوې دي. او نیوز ټوډي ورسپانه د کابل د دوشنبه ورځې د انتحاري حمله یو ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې امبولانسونه ټپيان روغتونو ته وړي. د ویډیو لمخې تر چاودنی وروسته زیات شمیر امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلل. په کابل کې د دوشنبه ورځې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. ازادي راډیو ته وګست زموږ نشرات په ویب سایت هم اوریدل شي www.azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. د کونړ امنیه قماندان وی دروان المریز کال لومړی میاشتې د جدي تر سلور مینیټې د پاکستان پوز د کونړ په خاوره لڅلور زرو وسو زیاتې د توپونو او میزایلو ډزې کړي چې پکې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختي دي. د کونړ والی د غسرګندونې پرون لازدي رادیو سره وکړي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ را لګلای.
د کونړ امنی قومندان په سوال جمعګل همت په یو ځانګړي مرکه کې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د روان کال د حمل د میاشتې لومړۍ نیټه تر اوسه د پاکستان پوز د پولي هغې غاړې نه د توپونو په زرګونو ګولو باندې د کونړ خاوره وشتلې ده.
د اول د عمل څخه د پاکستان د نظامیانو د خوا څخه چې د انګام شامل د پاغې کنالۍ ولسوالۍ د شلتن سرکانو ولسوالۍ د بنورې ولسوالۍ د شیګل ولسوالۍ د خاص کنړ دی په مجموع کې 4,500 فیره د درمنزلو توپونو مرمۍ د میزایل مرمۍ د غرنی هوارونو مرمۍ او د زرهدار توپونو د 3654 او 3602 زرهدار ټانګونو په واسطه مستقیما اندښتونه کړي دي.
امنیه قومندان وای په دغه بریدونو کې ولسی خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختی دي.
په دې اندښتو کې کونړ په ولایت کې نه کور مکمل تخریب شوی دي، سلور کور نسبتا تخریب شوی دي، واتیا مواشی د بین تللی دي، زموږ و نفر معصوم بی ګناه کوچنیان په شهادت رسیدلی دي، درودش نفر از موږ اهالی شپغه کې کوچنیان ځوانان سپینجری بوډاګان شامل دي زخمیان شوي دي.
هغه ویل پاکستانی ځواکونو د ټولو نړیوالو قوانینو او د ګوندیتوب له اصولو سرغړونه کړي. د ډیورن فرضي کرخې په صفري نقطو کې درنی وسلې او ټانکونه ځای په ځای کړي او هر ورځ پرې د کونړ خاوره ولي چې لامل یې زیاتو خلکو خپل کورونه پریښي دي.
درې سو اتش پته کوره کټه ته مجبور شوی دی په مختلفو ولسوالیو کې. کورنۍ هم د خاص کونړ د هولې ناوې څخه د سرکانو ولسوالۍ شونکړي درې څخه د سلطان ولسوالۍ څخه د دانګام د زور برول او نور سمو څخه د ناړی په ولسوالۍ کې همداسې نور په ټولو سره د ولسوالۍ کې دا خلک مجبور شوی دی کډه کډه ده.
همت وای پاکستان زکه دغه زاینه ولی چی څو سیمه لا اصلي وسیدونکو خالی او د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پر امن پټنځایونه پیدا کړی. بیزه شو کورنۍ سره وخت نا وخت د حکومت او مرستندوی ټولنو لخوا یو څه مرستې کیږي، خو د خلکو اصلي غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د دوی په سیمو له ډزو کولو لاس واخلي او دوی بیرته خپلو کورونو او جایدادونو ته ستانه شي.
زما نوم انات خان دی. پاکستان ډیر زیات توپونه ولی همدا پرون د باسپخیم نه پرایسته چې شروع کړي تقریبا چې 50 ګولۍ بیا ګویجه او بم بازار ته دغه ځای ته راوښتلې دي. اوس خلک ټول را بې ځای شوی د خپل کلي او د خپل کور نه. په پردو کورونو کې دوه کاډې او درې کاډې ناستې او په شینکوړک کې اوسېږو.
خلک وایي د کونړ په یو شمېر ځایونو کې پاکستاني ځواکونه مخکې راغلي او اغزن تارونه لګولي. که څه هم چې د کونړ امنیتي مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزیر تېره ورځ وویل چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه فرضي کرښې دواړو خواو ته د پرتو قومونو د بیلوالي دپاره د موانعو جوړولو اقدام وکړي.
و موریدل چې د پاکستانی ځواکونو لخوا د کونړ په خاوره د روان کال له پیله تر اوسه 4,500 د توپونو او میزایلو ډزې شوې دي. که څه هم پاکستاني چارواکو تازه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو د پولې د امنیت لپاره اغزن تارونه ایښي دي. همداراز دوی رد کړې وه چې د کونړ او ځینو نورو سرحدي ولایتونو په یو شمېر برخو د دوی پوځیانو حمله کړې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف او فعال الکسی ناوالنی په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ناقانون اعلان کړ او ویل د لازم شرایط نه دي پوره کړي. ناوالنی غواړي د 2013 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي. کمیسیون ویلي ناوالنی په خوا د جرایمو په قضیو کې تورن و، نو ځکه دی نشي کولی د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. ناوالنی ویلي دی به د روسیې د اساسي قانون اړوندې محکمې ته مراجعه وکړي، خو زیاته هیله نه لري. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره الکسی ناوالنی نامناسب اعلان کړ او په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د غوښتنه رد کړه. الکسی ناوالنی د روسیې د اوسنی حکومت مخالف او د اداري فساد پر وړاندې فعال دی. دی غواړي د 2013 کال په مارچ میاشت کې د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې د کاندید په توګه ګډون وکړي، خو دی د انتخاباتو د کمیسیون لخوا رد سو. کمیسیون وایي ناوالنی ځکه انتخاباتو ته نسي کاندید کېدای چې د جرایمو سابقه لري. ناوالنی لومړی ځل په 2013 کال کې د غلا په تور محاکمه سو. پر د تور و چې د روسیې په کیروف سیمه کې د 2,010,000 ډالرو په بودیجه کې تیر ایستل کړي دي. د بشري حقونو اروپایي محکمې تیر کال دا پریکړه لغوه او غیر عادلانه اعلان کړه. د روسیې سترې محکمې د بیا محاکمې حکم وکړ، خو هلته ناوالنی ته بیرته د 2013 کال د محکمې غونډې سزا واورول سوه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویل چې ناوالنی په خوا تورن سوی، نو له همدې کبله دی نسی کولای په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د دوشنبه په ورځ د کمیسیون د پریکړې تر اعلان څو دقیقې وروسته ناوالنی یو ویډیوي پیغام خپور کړ چې پکښې دی له خپلو پلویانو غواړي چې انتخابات تحریم کړي. لومړۍ نظر پوښتنې ښیي چې د روسیې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین په ډېره اسانۍ سره بیا ولسمشر ټاکل کېدای سي، په دې معنی چې دی به تر 2024 کال پورې ولسمشر پاتې سي. د کمیسیون تر پریکړې وروسته ناوالنی خبریالانو ته وویل چې دی به د روسیې د اساسي قانون اړوندې محکمې ته مراجعه وکړي، خو ده وویل چې د دې پریکړې د لغوه کېدو چانس ډېر کم دی. د ویل
решение центральной избирательной комиссии
که د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پر ما بندیز لګوي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړم، ملیونونه خلک له انتخاباتو باسي، ملیونونه خلک له سیاسي سیستم باسي، ځکه دا به دوی ته په انتخاباتو کې په هیڅ ډول د ګډون موقع ورنه
کړي.
د انتخاباتو کمیسیون پر د 2013 کال د قضیه په خاطر لمخ کې لا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 2028 کال پورې بندیز لګولی و، خو ناوالنی ویلي چې پر د ورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی د کمپاین په وینا د قانون لمخې د روسیې په 40 شهرونو کې د 500 تاییدۍ د لاسلیکونو اړتیا درلوده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په مسکو کې د ناوالنی 800 پلویان راټول سول او 242 کسانو ورته خپل د تاییدۍ لاسلیکونه ورکړل. دې ته ورته په 19 نورو شهرونو کې د ناوالنی په پلویتوب خلک راووتل.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. همدارس فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو مهیروي تازه خبرونه هلته هم لوستلی شئ. همدارس به د ازادي رادیو ویډیویي خبرونه هم په فیسبوک او ویب پاڼه باندې وګورئ. مهم خبرونه لندیز. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه په بیجنګ کې پیل شي او هدف یې په سیمه ییزو مسایلو او همدارز تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مشوره ورکول دي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسی ځواک د سیمې د امنیت د ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوی دی. د یو اشاریه 15 میلیون ټنو غنمو لمړی بار له هندستانه هرات ولایت ته ورسید. په دې کې به 10000 ټنه غنم هرات ولایت ته ورکړل شي. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسنی حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د ګډون غوښتنه رد کړه. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي پر نړۍ د جګړې بادونه رالوتي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دوشنبې په ورځ د کرسمس په مراسمو کې دغه خبرې وکړې. د په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو رامنځته کولو پر حل لاره ټینګار وکړ. او د ارمنستان ولسمشر سرج ساکسیان د دوشنبې په ورځ ګرجستان ته خپل رسمي سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه بسم الله خان د خوست نه خبرې کوم. د جنخیر په پښتو له سوالې نه مونږ کډه شویو. زمونږ سره چې کوم مرسته مخکې شوې ده راتلونکي درې میاشتې مخکې چې اول تازه د جنگ نه کډه شویو. اوس ساړه د زما د هېڅ مونږ دلته کاروبار نه لرو، داسې نه پیسې لرو. باید مونږ سره د جنخیر په پښتیا کډوالو سره په خوست کې چې مونږ ژوند کوي کوم خلک بي ځای شوي دي، باید دې سره کومک وشي. ازادي رادیو ته دا پیغام پور کې باید لړپوړو چارواکو سره شریکي سلامونه ورته کوم.
السلام علیکم. زه عبدالرشید کندهار ولایت څخه د جبه کندهار په مکتبو کې یو واري وزیرشان دي، بیا وایي کالي دي، یو واري شو سپین کالي دي. اوس پته وزیرشان دي په دې کې خو غریبان خلک راځي ځینې نه لري. تا دې څنګه یاري یا وزیرشان کې یا کالي کې زما دا غوړ.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه د خبرو په تماس کې موږ د فراه د اجوالي صاحب څخه ډیره مننه کوو چې موږ د بکوا ولسوالۍ ته خادي راوستل. دا خو یو ډیر شکر اوسو چې وسهاله وطن ته باکر رسول خادي راوستل. موږ د ولی صاحب څخه دا خواهش لرو چې د بند د خرابات او د بکوا سړک هم پوښ چې مننه وسهاله.
تاسو هم مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی.
د ژوند رنگونه
تاریخ نورګل د نورګل
مسجد څنګه د کونړ ولایت کې د میرمنو وضعیت څنګه ده، د ژوند څنګه د میرمنې رقم د نورګل ولسوالۍ کې آی انجنونو ته د درس زمينه برابر ده نه د تاسو چلته عمل ژوند
فل نه د نورګل ولایت کې قرار قلاری دم جنکی مکتبونو ته زی فاکولټو ته د معلمین ته زی دا خدام خلک دې آرام دي او بس تشویق دا درس او سیواته ودیته مخه کړی.
تاسو کورنۍ کې مثلا خپل لورګان دي مسیان دي هغه هم درس ته سي اجازه ورکوي؟ تاسو
ما ټول بچی نه خدای خلک دې نظر نه سي ټول فاکولټو کې دي او یو لور من فاکولټه کې ده. ټول شن فکر کورنۍ نو مونږ د اول نه سمات ټول جوړ کړی دی. او زمونږ هم خپل دغه کلی چې دی کنه دی هم زمونږ په لار روان شل لا اول نه دغه دغه شواد نه برخمنو بس ما زمون کنه کنه دغه ضرورو تشکر نام خدای ماشاءالله زمون د کلی جنا کوي ستپ فاکولټی کې دی فاکولټو کې دی د کابل د درسونه وشینه او یا نام خدای د سیټ
جنې د کلی وال چې تاسو ته وکتل چې تاسو پلورګانو درس وای نو دوی هم تشویق شوی ډول
زمون کلی وال البته زمون پلورون ته وکتل بیت زمون زمون ته وکتل بیت جنا کو ته وکتل دین نام خدای ته شو وسه غي نام خدای مخ کې دی او مستنی دی نام خدای غي پاګلت کوي او خر رسیدلې کلی
د خطا سوختله څومره زده کړې کړې دي فکر کوم صنعت شیرم لیکي څنګه ده؟
ما متوسطه زده کړې دي او دا مې دویم کتاب دی او اول کتاب نوم د حیا ټکرې دي او دا کتاب مې د مینې وښکې
کوم وخت نشیر لیکي تاسو څنګه شعر او شاعري ته مخه کړه
بس په غلطو نه در کوټوال نه شعر سره مینه لرله او په دې حالت راغلی کله خوشاله او کله خفه او کله په خپل ار شي چې مې اورېدلې هغه مې شعر په خبرو بدل کړی دی شعر مې ترې کړی دی نو خاري مې ممکن نه کړ خپل استعداد مې دونه دی چې خپل ار یو فکر شی او کوم شعر راته راوي د وطن په دغه د خلکو په خاطر د بې وطن په خاطر دغه د وطن حالات ګورم بس یو شعر لیکم
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوښتنې ولیدې دغه پښتو خبرونه ختمیږي اوس به ستار فروغ بل پروګرام وړاندې